أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ده آيات كريمة ده سورة أنفال وشفتم آيات دي. ده دي آيات كريمة تعلق دي عسر دي جهاغ واقعا ده بدر فغزا كي رامنس تصور ده چه ده بدر غزا فإسلام كي لمرني غزاوة ترداغ محال پوری دا جهاد اروند اصول نازل سوی نو، یعنی دا چی که پا جهاد کی دا غنیمت مال ونی ولسی او که پا جهاد کی اسران دا کپارو سخه ونی ولسی دا غصر باید چه معامله وسی پتی اروند احکام تردا محال لنازل سوی نو. دا الله عز و جل پریکړه وه چې په دې غزا کې د مسلمانانو ښکاره بریالیتوب رالی. د مسلمانانو اراده نه وه او د مسلمانانو داسې پلان نه و چې د یو داسې لوی جنګ سره به مخ کیږي او په دې جنګ کې به بیا د مسلمانانو لپاره دومره غټه کامیابي وي. په هر صورت الله عز وجل مسلمانانو ته نصرت ورکړي، کامیابي راغله او په دې سلسله کې مسلمانانو ډېر د غنیمت مالونه ونیول او همدا ډول اویا کسه د مکې د کفارو څخه غټ غټ خلک دا اسیران کړل. کله چې اویا کسه سرداران مسلمانانو ته اسیران په لاس ورغلل او ډېر د غنیمت مالونه په لاس ورغلل، نو دلته د الله حکم نازل نه و چې د دې مالو سره څه چل وکړي او د اسیرانو سره څه چل وکړي. په پخوانیو امتو کې قانون داسې و چې کله به د غنیمت مال ونیول شو نو د غنیمت مال به یو دشته یوړل شو او بیا به د اسمانه څخه یو اور راغلی او دغه د غنیمت مال به یې وسوځي. هر قوم او هر امت چې به خپل مالونه دشته یوړل او په هغه ځای کې به یې ودې ته کښېښودل چې د اسمانه اور راسي، که به د اسمانه اور رالی هغه مال به یې وسوځي. نو د دې غزا قبوله وه، د دې جهاد قبول و، او که به د اسمانه څخه اور نه راغلی او هغه مالونه به یې ونه سوځل، نو د دې دغه غزا او دا جهاد قبول نه و. په پخوانیو امتو کې قانون داسې، کله چې مسلمانانو کامیابي ترلاسه کړل نو د الله حکم په دې اړه نازل نه و چې آیا د مسلمانانو یا د اسلام د دین حکم هم داسې دی چې دغه مالونه به دشته وړل کیږي او هلته به بیا سوځل کیږي، او که به یې حکم بدل وي. نو الله جل جلاله مسلمانانو ته د اسیرانو او د غنیمت د مال په اړه حکم نازل کی. د غنیمت د مال په اړه باندې حکم نازل کی مخکې تیر شو، او د دې سفاره لومړني آیاتونه د غنیمت د مال حکم و چې تاسو دغه د غنیمت مال پنځه حصے کی، څلور حصے دي صحابه دا په خپل منځو کې تقسیم کی، او هغه یوه حصہ بیا پنځه حصے کېدلې. یوه حصہ د الله د پیغمبر و، یوه حصہ د مسافرینو و، یوه د یتیمانو و، پنځه حصے به دا هغه ترتیب الته بیان. او د اسیرانو اړوند یعنی هغه قیدیان چې د مسلمانانو په لاس کښېوتل د هغو اړوند هم الله جل جلاله حکم نازل کی. په هغه حکم کې مسلمانانو ته اختیار ورکړي، هغه په دې ډول باندې چې تاسو ته اویا کسه اسیران په لاس درغلي دي، دا چې دا د اسلام لومړنی وخت دی، مسلمانان لا ښکاره کامیابه نه دي، د کفارو هیبت ډېر دی او د کفارو زور و طاقت په ښکاره زیات معلومیږي، نو ستاسو لپاره یوه لاره دا ده چې تاسو دغه کسان چې تاسو قیدیان کړل دا ټوله ووژنئ. دا ټوله قاتلان دي، د مسلمانانو وینې تویې کړي دي، د مسلمانانو مالونه یې لوټ کړي دي، د الله دشمنان دي، د الله د دین دشمنان دي، د الله د دوستانو دشمنان دي، دا ټوله ووژنئ. یو حکم داسې و، او بل حکم داسې و چې تاسو دغه اویا کسه قیدیان دا علاقې د فدیه په مقابل کې علاقې د هر اسیر او د هر بندي څخه څه مال واخلي د هغه مال په بدله کې علاقې. نو د یوې خوا څخه به د دغه مال په توسط باندې د مسلمانانو یو څه کامیابي راسي، دا چې مسلمانان په سخت اقتصادي بحران کې وه، مالونه یې ډېر نه درلوده، دغه مالونه به مسلمانان سره راجمع کړي، خپل اقتصاد به یو اندازه ښه شي، نورې غذاوې به په دې مالو باندې وکړي، د اسلام دین ته به ترقي ورکړي، که هغه لاره غواړي او که دا لاره غواړي، د دواړو درته اجازه ده. خو دې خبرې ته اشاره پکښې وه، که چیرې تاسو فدیه قبوله کړل، اسیران مو د پیسو په مقابل کې ایله کړل، نو یو شی بداوی چراتون کې کال بستاو شو دغه اویاو کسان اسیران په بدل کې اویا کس مسلمانان شهیدان ګرځي دې خبره ته اشاره و یعنی دا دوی طریقې چې هر طریقه چې مسلمانان خوشوي که اوله طریقه خوشوي چې اویا کس اسیران ټول ووژني او که دا دوهمه طریقه خوشوي چې اویا کس اسیران د فدیه په مقابل کې ایله کې او بیا د دغه اویاو کسانو څخه د فدیه اخیستلو وروسته راتلونکي کال به اویا کس مسلمانان شهیدان کیږي دا خبره پکې شته دا دوه حکمه چې راغله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړل او د صحابهو سره مشوره وکړل چې ستاسو څه نظر دی په دې دوو طریقو کې کومه طریقه اختیاروئ اوله طریقه اختیاروئ چې اویا کس ټوله ووژل شي او په دوهمه طریقه اختیاروئ چې د اویاو کسانو څخه فدیه واخیستل شي او د فدیه په مقابل کې خوشې شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او زیاد شمیر نور صحابه و دا مشوره ورکړه چې یا رسول الله دا اویا کسان چې د فدیه په مقابل کې ایله شي ښه به وي ځکه د دې په زړه کې ترحم و نرمي وه د دغه ترحم او د نرمۍ په وجه باندې دا دوی بیخي نه سوای زغملی چې اویا کسان ووژل شي د رحم او د شفقت په وجه باندې یا رسول الله تا چې خوشې شي ایله شي کوندې خدای دغه اویا کسان بیرته مسلمانان شي دعوت به ورته وچلو کله چې مسلمانان شول د هغو خلکو څخه به بیرته الله د دین کار واخلي کومې پیسې چې په فدیه کې د دوی سوا اخیستل شول هغه پیسې به هم په جهاد کې ولګوو د الله د دین په لاره کې به یې ولګوو او دا چې راتلونکي کال اویا کسه صحابه شهیدان کیږي شهادت خو د صحابه و مقصود و تا دوی کامیابي بلل که شهید شوی وای هم یې کامیابي بلل او که به یې په غذا کې کامیابي پیدا کړې وای هم یې کامیابي بلل نو دا طریقه ښه ده یا رسول الله دا د ابوبکر رضی الله عنه او څو نورو صحابه و نظر و د حضرت عمر رضی الله عنه نظر او سعد ابن معاذ رضی الله عنه نظر دا و نبی علیه السلام ته مشوره ورکړه چې یا رسول الله دا کسان ټول د اسلام دشمنان دي د الله دشمنان دي مسلمانان یې ځورولي دي د هغوی وینې یې تری کړي دي مالونه یې لوټلي دي او د اسلام د مقابلې لپاره راغلي دي یا رسول الله مال مو نه دی پکار او یا رسول الله دا ډېره ضعیفه خلک دي چې دا به بېرته مسلمانان شي که یې موږ ایله خو کېدای شي د اسلام نور څه سخته دشمنان جوړ شي نو زموږ نظر دا دی چې یا رسول الله دا خلک ووژنه دا د فدیه په مقابل کې مه ایله کوه او زموږ اویا کسه صحابه چې راتلونکي کال شهیدان کیږي دا خبره موږ ته ستړې ده اویا کسه مسلمانان صحابه دا موږ نظر کیږي چې شهیدان شي د اسلام سب په کمزورې شي که څه هم پیسې دی د تقدیر دی دا دواړې مشورې و نبی علیه السلام ته ورکړل شولې او په دواړو کې الله اختیار ورکړی و مسلمانانو ته د دې آیاتو څخه داسې معلومېدل چې د ابو عمر رضی الله عنه او د سعد ابن معاذ رضی الله عنه نظر او دا دوهمه طریقه د الله ته خوښه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دواړو ډلو سره مشوره وکړل نو د ابوبکر رضی الله عنه نظر یې خوښ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم رحم دی له پیغمبرو مهربان پیغمبرو دا اویا کسه کفار که څه هم ظالمان وه که څه هم قاتلان وه مګر نبی علیه السلام پر مرګ نه ترزوه کېدل او حرص یې دا و چې کوندې خدای د اسلام دین قبول و نبی علیه السلام دا اویا کسان د فدیه په مقابل کې ایله کړل د ځینو څخه یې فدیه واخیستل او د ځینو څخه یې لږ مالونه واخیستل ځینې یې معاف کړل ځینې یې داسې کړل چې هېڅ مال به یې نه درلودې پر هغو یې ښه شول چې په مدینه منوره کې د مسلمانانو اولادو ته لیک ولوست ور زده کړي په هر صورت نبی علیه السلام چې دا فیصله وکړل الله جل جلاله دا آیاتونه نازل کړل او پر هغه صحابه و یې ملامتیا وویل چې نبی علیه السلام ته یې د فدیې د اخیستلو مشوره ورکړې وه چې یا رسول الله فدیه واخله چې دغه اسیران خوشي کړه پروا نه کوي راتلونکي کال دې اویا کسه صحابه شهیدان شي ځکه شهادت دا د صحابه و هغه کامیابي ده د دوی امید دی مقصد یې هم دا شی دی ځکه راتلونکي کال د هجرت په درېیم کال خو د احد غزا وسول د احد په غزا کې اویا کسه صحابه شهیدان شول د هجرت په دوهم کال د رمضان المبارک په میاشت کې د روژې په میاشت کې د بدر غزا وسوه او بدریم کال د هجرت د سید احد غزا وشو احد په غزا کې اویا کس صحابه شهیدان شول زګ دې په هغه طرف کې اختیار کړی و چې بیا واه نو الله جل جلاله که څه هم د دواړو لورو اجازه خو یې ورکړې وه د دواړو حکمونو اجازه خو یې ورکړې وه خو عذاب نه بلکې عتاب یعنی ملامتیا یې په صحابه وویله چې تاسو باید داسې نه وای کړئ تر څو چې د اسلام رعب و هیبت پر کفارو زیاتېدلی د مسلمانانو لشکر زیاتېدلی تاسو باید د دوهمې طریقې څخه کار اخیستی وی اسیران مو وژلي وی راځو د آیات ترجمې ته الله عز وجل فرمایي ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض دا نو په دې آیاتو کې هغه ملامتیا د صحابه وو ده چې د الله پیغمبر ته مشوره ورکړې وه د اسرانو د ایله کېدو الله عز وجل فرمایي ما كان نشأ لنبي پیغمبر لره ان دا يكون چې وي له دلر اسرى بنجان وي حتى تر هغه وخت پورې يثخن في الارض چې ښه روب و هیبت پیدا کړي مسلمانان په مځکه کې یعنی تر هغه مهاله چې مسلمانان د کفارو خونریزي او پر مسلمانانو برلاسی او پر مسلمانانو سرقي پیدا کړې نه وي نو پیغمبر لره دا نه ښایي چې بندیان دې هغه وساتي او بیا دې ایله کړي قتل دې نه کړي تریدون تاسو اراده لري عرض الدنیا د مال د دنیا اراده لري د پیډیا په مقابل کې لکوي د پیسو په مقابل کې لکوي والله الله عز وجل يريد الاخره اراده د اخرت لري الله اخرت غواړي الله ستاسو لپاره د اخرت ژوند خوښ دی د الله ستاسو لپاره د دنیا دغه څه سامان نه دی خوښ نو تاسو دنیا اختیاروي تاسو د دنیا مالونه اخلي والله الله جل جلاله عزيز نجات غالب دی حاکیم الزیاد تا حکمت چشتن دی دا اللہ عز و جل غلبہ جاتا دا حاقا که معلوم نوی کرنی بی اللہ تاسو تا تاریکی و کامیابی در کولیس او تاسو که ستاسو کامیابی تا او غاری نو حاقا که دا جی بندیانو بیا اسلام وی کرنی بی ستاسو کامیابی را وصلیس تو دا اللہ خوش ادا وشی تاسو دا اویا کسان قتل کری وی دا پیسو پا مقابل کی منوی ایلا کری دا ملامتا شش کارکیش لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم فدعيت كريمه كي صحابه وتعالى فرمائي واصلا دا الله في صلاة لوح محفوظ كي داسي سوي دا الله حكم داسي وران دي لالي كل سوي دي چه تاس وفتي گناناني والكيرجي فتي ملامتياناني والكيرجي كچير دا وران دي سخدا حكم نوي سوي نو حتما بدا الله عذاب تسراناني والكيرجي دا چې تاسو د الله پیغمبر سره دوهمه مشوره وکړه ده لولا کتاب لولا کنوای حکم د الله کتاب لکلی من الله د الله د لوري څخه د کتاب څخه دلته حکم راځي یعنی مکتوب حکم لکل سوی حکم په لوح محفوظ کې من الله د الله د لوري څخه سبق چوڑان دی لکل سوی دی مخکې لا دا فیصله سوی ده چې پر تاسو به عذاب ناراضي لمسکم خاما خاما تاسو مسکری وی فی ما فا حقا چکی اخستم چه تاسو اخستی دی مالو نمو اخستی دی بنجان مو ایلا کری دی خاما خاما دا دغا کار پا مدکی با تاسو مسکری وی عذاب عظیم سخت عذاب لوی عذاب تاسو تراغلی وی تر دیزای پوری حقا ملامتی اسوا دا چی دا ملامتی او دولو او دا چی ملامتی پر صحابه و ورسول او حکم هغه حکم تر اوسه فاته دی او که حکم بدل سوی دی په دې اړه باندې علما ولیکلي دي چې کله الله عز وجل مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې تاسو د مال په بدله کې بنجان خوش کی او یا قتل نو په دې اړه باندې د امام صاحب رحمه الله نظر دادی هغه دا وایي چې مسلمانانو ته د قتل اجازه هم شته او د دې اجازه هم شته چې تبرعان آزاد الیک او د دې اجازه هم ست چې دا کافر بنجان غلامان جوړ او په داسې صورت کې چې د پیسو په مقابل کې لکې په دې اړه باندې وایي که د مسلمانانو اشد ضرورت وو قیدیان یې د پیسو په مقابل کې اله کړل ورته اجازه سته او که اشد ضرورت نو ونه دی لکې یا د قتل کې یا د غلامان کې یا د آزاد کې او د پیسو د فارق کې چې اشد ضرورت وو کولای شي کنه ونه دی دا د امام صاحب رحمه الله مذهب دی که څه هم نور مذاهب و نور نظرونه هم ورکړي هغه حکم پر دغه ترتیب باندې فاته دي
او فاغه زمانہ کی ہم اللہ عز و جل و صحابہ و اجازہ ور پرچدہ سنے چتا سنو حرام کار کرے گی بلکہ اللہ تاس اختیار در کرے ہو کم مالون چی موافستل پپیدیہ کی مو مالون اللہ ستراؤڑل دہوگو سخ فرق توی اگر تاس تا حلال دی فکلو فستاس فرق توی مما دا حق مالو سخ غنیمتم چی تاسو پا غنیمت اخست دی فدا سی حال دی حلالا چی حلال دی طیبا پاک دی فاکزہ دی اس کے رفیر پکشنستا واتقوا اللہ دا اللہ سکھا وبرشی ان اللہ بے شک اللہ جل جلالہ چھتی غفور ذات بخشن کی دی رحیم ذات مہربان دی اللہ بدتا مغفرت وکی اللہ بدتا رحم وکی دا چھ صحابو تا دا عطاب ملامتیا ورکا والسول دا سنا چھ دا دا صحابو گناوا اللہ جل جلالہ دا دی دا گناہ اعلان وکی حقیقت دا دی چھ دا خلق و مرتبے دا فرق دی دا عام خلق و مرتبہ دا صحابہ و مرتبہ دا صحابہ و کی بیا لوڑ صحابہ لوڑی مرتبہ والا صحابہ میانہ مرتبہ والا صحابہ چچ مرتبہ والا صحابہ حق لوڑی مرتبہ والا صحابہ یا طول صحابہ اللہ دا سی مقام ورکڑی دی چطر انبیاء ورست دا دی مقام دی او دا علیہ السلام سا خورست پا دی امت کی چہر سمر اولیاء راغل دی تر ہوگو طول دا صحابہ و درجہ و مرتبہ لوڑا دا دا یقینی خبر دا پر دی بانی دا علماء و اتفاق دی دا چی دا صحابہ و سخا یو کار تر سر سی او یو عمل صحابہ اجرا کی آغا دا سی عمل وی چی آغا تا یو عام سرائی وی کی دا آغا نپار ہیچ پروانی وی اما لیکن دا یو الورد مقام والا سر بی آغا بی عدبی وی دا چی اولیاء دی صحابہ اللہ تا نیسی خلقی نو یو دا سی کار چی دا عام و خلق و لپار ہیچ پروانی کی هیچ ممانعت و هیچ منع نوی با دی منگر دا دی دا پارا با بی عدبی بی زکر دا دی مقام لوڑی دا چاچ ارد سمری مقام لوڑیش او غمری مسئولیت هم لوڑیش اچ دا صحابه و مرتبه و مقام دیر لوڑو مسئولیتی هم دا غمری لوڑی دمری مقام لوڑی که دا اوز زمانه در طول دنیا مسلمانان دا واقع سلسی فیوا پالا کک شیر شوالسی دا یو صحابی فضیلت پر دیر دی نو چه دا چا دمری مقام لوڑ بی نو مسئولیت اولی لوڑ نوی مزه کدا ملامتیا دی تا ورک ورس کنه نو د دې کار اجازه الله ور کړی و په دې کې دې ته اختیار هیڅ ممانعت نه ور باندې یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحیم د دې آیت کریمه شان نزول داسې و چې په بندیانو کې د نبی علیه السلام اکا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہم راغلی عباس رضی اللہ عنہ چکل د کفار سره په لشکر کې راغلی وو که څه هم پدې کې خو دوی رائے موجود دي و رائے دا د چې دا محل مسلمان سوی وو د کفار په لشکر کې د نبی علی السلام په مشوره راوتلی وو او نبی علی السلام ته معلومات ورکاوه او دا چې نبی علیه السلام د ده سفدیه واخیستل د دې دپاره چې دا د ده پټ سر خلکو ته ښکاره نه سي خو مشهور روایت دا دی چې عباس رضی الله عنه تر دې مهاله لا مسلمان سوی نو او په دې غزا کې د کفارو په لشکر کې راوتلی وو زیات شمیر زرع هم د ځان سره راخیستي وه د دې لپاره چې پر دې مشرکانو یا پر دې د جنګ پر لشکرو باندې خرڅ کړي دله هغه مالونه خرڅ کړي نه و هغه سره زر یې خرڅ کړي نه و هغه اوقیه زر یې خرڅ کړي نه و چې مسلمانانو کامیابی پیدا کړل د ده څخه ټول زر ونیول سول نبی علیه السلام ته چې کله دی پیش شو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ای اکا ته به فدیه ورکې و مسلمانانو ته او ستا د دوو وریرو فدیه به هم وله ورکې اغم په دې جنگ کې نیول سی وو نو د تو ال عباس رضی الله عنه تو ول شیا رسول الله هغه کم سره زر چې ما څخه په جنگ کې نیول سی وی دی هغه دی په فدیه کې وګرځول سی نبی علی السلام ورته فرمایل چې کم زر ستا صفه غزا کې نیول سی وی دی هغه د غنیمت مال ګرځېدلې دی دا هغه څخه ستا لاس ته تللې دی ته به نورې پیسې د ځان او د ورېرو د فدیه لپاره راوړې عباس رضی الله عنه په جواب کې ورته ویل یا رسول الله کچیر زما څخه هغه مال واخیستل سي او بیا زما څخه د زما د ځان او زما د وریرو فدیه وغوښتل سي نو زه خو به سخت پوروړی سم او زه به سخت و فکر کولو ته مجبور سم زه به فقیر سم زه به مسکین سم
او زبا دا قریشو سخت محتاج سم. نبی علیہ السلام جواب کی ورطول اے اتا کل چی ترہ تلی تا دا شپی ام الفضل دا دا میرمنو دا عباس رضی اللہ عنہ میرمنو اغتا چی تا تیمی پیسے ورکلے اغا پیسے تا سکرلے فا اغا هم در سر پرتی دی نو فا اغا پیسو بانی خستا او ستا دا وری رو پی دی هم کیش. عباس رضی اللہ عنہ حق پک حیران سو او ارتوی ویل چی اے پیغمبر اغا پیسے خو ما پوچی و ام الفضل تا ورکلے د شپې مو ورکړلې درېم کس په موږ خبر نه وو تا ته څنګه معلومات وسو چې زه نورې پټې پیسې لرم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ما ته الله معلومات راکړي. بیا عباس رضی الله عنه حاضر سو فدیې ته حاضر سو د ځان فدیه یې ورکړه د وریرو فدیه یې ورکړه. نو په دې ځای کې یوه خبره د فکر کولو قابله ده سړی فکر پکښې وکړي دا عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام څخه اکا دی کاکا یعنی د پلار ورور دی. د اسلام د دین داسې قانون دی څوک چې الله ته مجرم سي څوک چې د الله مخالف سي هغه که د الله د پیغمبر اکا هم وي هغه که اسلام دین هم قبول کړي مګر بیا هم د الله قانون ور معاف کېدلی نه سي. عباس دی یعنی د نبی علیه السلام اکا دی فدیه ورکوي نه معاف کېږي. نور صحابه نور اسیران هغه چې مسکینان و غریبان و مارون یې نه درلود هغه معاف سو مګر عباس نه دی معاف سوی. د نبی علیه السلام څخه د اکا زامن دا په دې فدیه کې نه دي معاف سوي. یعنی دا چې د اسلام دین د قوم پرستی او قرابت پرستی څخه ډېر لرې دی. د اسلام په دین کې حق او حقیقت دا معیار دی. هر څوک چې و حق ته نږدې و بس هغه بهترین کس دی. نبی علیه السلام ته تر اکا بلال رضی الله عنه نږدې و چې هغه د حبشو څخه و حبشي و تک تور و د بل وطن څخه راغلی و ځکه هغه حقیقت ته نږدې و تر دا مهاله یې اکا د اسلام په دین نه و مشرف سوی. په هر صورت باندې بیرته مقصود ته راځم. عباس رضی الله عنه چې کله فدیه ورکړل نو الله جل جلاله دغه آیت کریمه نازل کړي. په دې آیت کریمه کې عباس رضی الله عنه او هر هغه څوک چې د ده په مثل وي حتی دا حکم تر قیامته دا تسلیت یې ورکړي چې د چا په زړه کې که د اسلام دین راګرځېدلی وي او د مسلمانۍ سره سره د ده څه فدیه واخیستل سي مال یې مصرف سي نو د دې خلکو سره د الله وعده چې په ژوندانه کې به د دغه فدیې زیاته به د الله ورکړي. الله دا آیت کریمه د ده په شان کې نازل کړي چې ته فدیه ورکړه الله خبر دی چې ته مسلمان سوی تا د اسلام دین په حق قبول کړی دی خیر دی که دا فدیه ورکړه د الله احساس سره وعده چې تر دې به ښه بدله درکړي دا مال چې تا مصرف کړي تر هغه به زیات مال درکړي ستا سره خو دا د الله وعده ده. او ځینې اسیران به بیا داسې وه چې د مسلمانۍ نارې به یې شروع کړلې مګر هغه به پټ منافقان وه یوازې به په دې خاطر باندې د اسلام غږ وکړي چې کونجو خدای یې فدیه راباندې سپکه سي یا ونه وژل سوم و یا کونجو خدای بې فدیه ایله سم په دې هیله او په دې حرص باندې به په خوله نارې ویلې چې بس موږ مسلمانان یو. په دې اسیرانو قیدیانو کې داسې خلک وه ځینې داسې اسیرانو قیدیانو چې په حق مسلمانان شول هغه کوم اسیرانو قیدیان چې په حق مسلمانان شول لکه عباس رضی الله عنه او نور څه نور کسان وه د هغو په اړه باندې د الله دا فیصله ده په دا آیت کریمه کې چې دا اوسې ترجمه کړو چې خیر دی ستاسو په زړو کې خیر راغلی وي د خیر څخه مقصد اسلام دی. په دې آیت کریمه کې د اسلام تعبیر په خیر سره کړی دی. الله ورباندې علم لري تاسو فدیه ورکړي الله به ښه بدله درکړي او که ستاسو په زړو کې خیانت وي نو تاسو په ښه غوږو واوري لکه اوس چې په ناڅاپي ډول باندې ستاسو یو لوی پوج ده الله جل جلاله ما ته ورکړلې و د مسلمانانو یو کوچنی ډله یې ورباندې کامیابه کړله تاسو یې ژوندي په لاس ورکړلس نو د الله بیا ستاسو سره وعده چې بیا به دویم وارې تاسو بیا و مسلمانانو ته په لاس ورکړي او بیا به تاسو سزا ووینئ. دغه حکم په دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي یا ایها النبی ای پیغمبر قل تورتو وای لمن هغه چات فی ایدیکم چې په لاسو کې ستاسو دي من الاسرا د بندیانو څخه ان یعلم الله ان یعلم کچیر معلومه الله الله جل جلاله فی قلوبکم پزلو کې ستاسو خیرا خیر یعنی ایمان تاسو مسلمانان سی په حق پرشتیا او په دیوار کې یؤتکم در بکړل سی تاسو ته خیرا بهتره مما تر هغه مالو او خزه چې واخیستل کړل سو منکم ستاسو څخه ستاو سر چه کم پیتیا واخصل سوال ترغو بشه مالونا اللہ در که داد اللہ ستاو سر وادا ویغفر لکم او مغفرت کو بکی اللہ تاسم والله الله جل جلاله غفور زیاد بخشون که دی رحیم زیاد مهربان دی و این یوریدو او کچیر دی اراده ولری خیانت که دی خیانت ستاسر دی خیانت که نو دی خلقو که یو زلی بخوام خیانت کردی او الله گرفتار کرد بیا به هم الله گرفتار کی فقط پس پتاکی سر خان الله دی خیانت کردی و من قبل و مخی مخی هم دی خیانت کردی و شرک کاوه دی اللہ دین اینمانا فا امکن منهم پس قدرت ورکی الله جل جلاله الله جل جلاله قدرت ورکی و پیغمبر علیه السلام تا منهم دا دی سخا یعنی دی اطول فلاس ورکر فا امکن منهم الله جل جلاله دا مسلمانان و قدرت کردی پیدا کی دی مسلمانان تا فلاس ورکر والله الله جل جلاله عالم زیاد علم لرم کی دی حاکیم زیاد دا حکمت چشتن دی نو بیا بدا کسان ونیسی گرفتار بیکی او مسلمانان تا بی فلاس ورکی دا خیانت بدلا بی غوی نی بار صورت نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم خوش کرل او مرسو بچہ بانی تعلیم کششو چاہتی پی دیاور معاف کرل عباس رضی اللہ عنہ چھ مسلمان سو نبی علیہ السلام دی ہجرت اجازہ ورنکرل زکر دا زیاد شبیر پیسے پر قریشو بانی باندی بے کدہ دا اسلام رخ کری وی او دا اسلام نارای کری وی وکیدائی سی قریشو دا پیسے کرلی وی تی پا مکم و کرمہ کی اوسیدی حتی چھ نبی علیہ السلام کل فتح مکہ کول لهم دی علتو نو چه معلوماتون بید نبی علیہ السلام سر شرک کول او دی اسلام پر دین بانی چنگ ورارو سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.